درنو دوستانو ستړي مو شي وخت لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره د خبرونې زیاته برخه ستاسو د خوښې سندرو او ستاسو پیغامونو ته ځانګړې شوې ده خو تر هر څه مخکې په مخې د دې سات خبرونو ته په بادغیس کې چارواکي وایي د جمعې په شپه لس ملکي وګړي په جلا جلا هوایي حملو کې وژل شوي دي د هلمند والی دا کوي چې بهرني وسلوال د وسلوالو طالبانو په ملاتړ جنګیږي او د برطانیې حکومت د بیړنۍ امنیتي کمیټې پرون له ایران سره د وضعیت د کرارۍ لپاره علاقمندي څرګنده کړه خو ټینګار یې وکړ چې د ایران پوځ په غیر قانوني ډول د دوی بیړۍ نیولې بشپړ خبرونه واوري په بادغیس کې چارواکي وایي چې د جمعې په شپه لس ملکي وګړي په جلا جلا هوایي حملو کې وژل شوي په ولسي جرګه کې د بادغیس استازي ضیاءالدین اکازي د اسوشیتد پریس خبري اژانس دا معلومات ورکړي د ولایتي شورا مشر عبدالعزیز بیک اسوشیتد پریس ته ویلي درې کوچنیان دوه ښځې او پنځه نارینه وژل شوي خو د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي د ملکي تلفاتو دا شمیر تایید نه کړ ملکزي وویل چې شل وسلوال طالبان وژل شوي دي هغه د ملکي تلفاتو په اړه وویل
رسمي راپورونه چې راغلي دي شل نفر طالبان وژل شوي کې خلک چې هغه ځینه د قریونه تلیفونونه کوي هغه دا وایي چې په دې کې زمونږ پنځه نفره شپږ نفره زمونږ ملکي مشکلان شوي هغه پنځه نفره کې چې درې څلور ماشومان دي او یو ښځه ده داسې راپور د هغو له قوله دی
دا بادغیس د ولایتي شورا مشر اسوشیتد پریس خبري اژانس ویلي چې په بالامرغاب کې وسلوالو د ملي اردو یو اډه محاصره کړې څرخیل وته کې هڅه کوي چې ضروري مواد ورورسي او وسلوال طالبان له شاوخوا سیمو ډزې ور باندې کوي د بادغیس والی ازادي رډیو ته ویل چې وسلوال طالبان د خلکو له کورونو ډزې کوي اخوا د هلمند والی دا کوي چې بهرني وسلوال د وسلوالو طالبانو په ملاتړ جنګیږي دا هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین پرون د جولای په شلم ازادي رډیو ته وویل چې د بهرنۍ وسلوالو د حضور لامل په مارچي ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړی دي جنرال محمد یاسین وایي
مارچ کې دوی مخفي ځانته د خلکو په کورونو او د دکانونو او بازار کې ځانته مرکزونه جوړ کړو د غیزی نو شریکي حمله کولې او د خارجي تورستان القاعده او نور راغلي چې هلمند او د مارچ ولس ټول ته معلوم دی په همدې خاطر منګه په دغه اهداف باندې عملیات کونو د خاطر منګه دغه عملیات تر سره کړ
دا هلمند والی ول چې په مارجی کې به پوځي عملیاتو کې پرمختګ شوی خو وسلوال طالبان رد کړی چې بهرني وسلوال د په هلمند کې د دوی په ملاتړ جنګیږي لال قاعده او نورو ترهګرو شبکو سره د وسلوال طالبان اړیکې هغه اساسي مسله ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او وسلوال طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ بحث ور باندې کیږي په افغانستان کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې د فیزیوتراپی برخي مشر البرټو کایرو د افغانستان د تابعیت سند ترلاسه کړ البرټو کایرو په خټه د ایتالیا د خواتويش کالې په افغانستان کې کار کړي د ارګ د خبر پاڼې په حواله جمهور رئیس محمد اشرف غنی د البرټو کایرو د خدمت د ستاین لپاره هغه ته د تابعیت افتخاري سند ورکړ ولسمشر غنی په یو ویډیو پیغام کې چې رسنوي ته هم استول شوی ویلي
نن ماته دې ویل ساي ده چې ښاغلی کایرو ته د افغانستان افتخاري تابعیت ورکړ اته ویست کاله دوی شپه ورځې زحمتونه کړل چې موږ جنگ زپلی ده هغه ملکی پاینات که امنیتی قوانه چه اعزادی وجود لاسه و پلیدی پا یو طریقی او سر کارو کسی نه یوازه روختیت او رسیگی بلکه برت کارو
د سره صلیب نړیوال سازمان په جګړه ځپلو هیوادونو کې د جګړې له قربانیانو سره بې پرې مرستې کوي د برتانیې د حکومت د بیړنۍ امنیت کمیټې پرون د جولای په شلم له ایران سره د وضعیت د کرارۍ لپاره علاقمندي څرګنده کړه خو ټینګار یې وکړ چې د ایران پوځ په غیر قانوني ډول د دوی بیړۍ نیولې ده دا خبره د برطانیې د بهرنیو چارو د وزیر په حواله خبره شوې د برطانیې د تیلو د ټانکرونو لیږدونکي بیړۍ د جولای په 19مه د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د هرمز په تنګي کې ونیوه د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هونت پرون د خپل حکومت له امنیتي چارواکو سره تر کتنې وروسته وویل دا کار هیڅ د منلو وړ نه دی دا په هرمز کې د برطانیې د بیړیو د امنیت په اړه جدي پوښتنې راپیدا کړې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلی د جولای په 28مه به خپل پارلمان ته جزئیات ورکړي. د ایران سپای پاسداران ګارد د جولای په 19مه ویل چې د برتانیې یو ټانکر لیږدونکي بیړۍ د هرمز په تنګ کې نیولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو سره یې په ټلیفوني خبرو کې د امریکا مایوسي نوموړي ته څرګنده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله مایک پامپیو دا خبره له دې امله کړې چې ترکیې له روسیې سره د مزایلو د دفاعي سیستم د معاملې د عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. دا دې معاملې د ناټو دواړو غړو ترمنځ روابط خراب کړي او په دفاعي چارو کې د دواړو د میلیاردونو ډالرو معاملې له ګواښ سره مخ کړي دي. او په مسکو کې د الکسی نووالنی په ګډون د روسیې د حکومت د سیاسي اپوزیسون مشرانو او د هغوی نږدې 10,000 پلویانو پرون د جولای په 20مه لاریون وکړ. لاریون کوونکو د آزادو او شفافو سیمهیزو انتخاباتو غوښتنه وکړه. دا خبر د یوې غیر دولتي ادارې چې په روسیه کې د مظاهرو او لاریونونو په اړه معلومات خپروي ورکړې. په وروستیو کې د روسیې د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسون 10 کاندیدانو ته اجازه ورنکړه چې د خالي شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نومونه ثبت کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي د یو نوي ماموریت ته پایلې اشاره کړې خو جزئیات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم سبا سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره ګوري. فرشته جلال زئی په دې اړه تفصیل.
په داسې وخت کې چې د پاکستان صدر اعظم او د امریکا جمهور رئیس سبا په سپینه ماڼۍ کې سره ګوري او د څارونکو په باور د خبرو اساسي مسله به د افغانستان وضعیت وي، د امریکا خاص استازی د یو نوي ماموریت ته پایل خبره کوي. زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلي، زه د نور پرمختګ په هیله بیا یو بل ماموریت ته تیارېږم. هغه نور جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا د حکومت خاص استازي تر اوسه د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره ووره غونډې کړې دي. هغه د اومې غونډې په پای کې واشنگټن ته ولاړ چې له سیاستوالو سره سلا مشورې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا د متحدو ایالاتو له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په واشنگټن کې ګوري. د سپینې ماڼۍ په وینا دواړه به د سیمې پر سوله او ثبات خبرې کوي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي حالاتو د څارونکو له نظره د عمران خان او ډونالډ ټرمپ خبرې به تر ډېره حده د دریم هیواد افغانستان پر امنیت او سوله متمرکز وي. دا لانه د څرګنده چې د دوی په کتنه او خبرو کې به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد هم ګډون لري کیا. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبري اعلان ته تایید کړی چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د هغه هیواد د پوځي استخباراتو د ادارې مشر به هم سپینې ماڼۍ ته په دې سفر کې له صدر اعظم سره ملګری وي. دا به لومړی وار وي چې په دومره لوړه کچه جنرالان د پاکستان یو صدر اعظم سپینې ماڼۍ ته بدرګه کوي. په واشنگټن کې د جنوبی آسیا د سیاسي چارو پو ماروین وینبام د پاکستان دان روز پاڼې ته ویلي چې دا څرګندوي چې د پاکستان ملکی او پوځي ادارې تر ډېرې مودې وروسته بالاخره په یوه لاره روانې سوې دي. وینبام ویلي چې د افغانستان وضعیت او تروریزم د امریکا د حکومت دوی سترې اندېښنې دي او هیڅ ستره پرېکړه په پاکستان کې د پوځ له موافقې پرته نه شي عملي کېدلی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان مکرراً ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو له پیل سره همکاري کولای شي. د پاکستان د دان روز پاڼې په حواله د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د ایس ای مشر به د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر جنرال مارک میلی سره هم وګوري. جنرال مارک میلی څو ورځې وړاندې د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویلي و چې له افغانستانه په داسې خامی د امریکایي عسکرو وتل به یوه لویه تېروتنه وي. د امریکا د سنا غړي لینزی ګراهام د ډونالډ ټرمپ پر اداره غږ کړی چې د طالبانو پر دې نامعقولې غوښتنې چې امریکایي ځواکونه باید په 300 میاشتو کې له افغانستان ووځي تیر سي. لینزی ګراهام د جمعې پر ورځ په یو ټویټ کې لیکلي، زما هیله ده چې د ټرمپ اداره به د طالبانو دغه نامعقوله غوښتنه چې په سیمه کې وضعیت ته له پامه پرته په 300 میاشتو کې له هغه ځایه ووځي ونه مني. لینزی ګراهام د جمهوري غوښتونکي ګوندی سناتور ګراهام لیکنی، موږ اوس له خپلو متحدانو سره کوچنی پوځي حضور لرو چې د القاعده او داعش په تیر ډلو د بیا فعالیدو او د افغانستان د یو ځای ساتلو د تضمین پالیسي ده.
ازادي راډیو لوونه ترو
اوس هم د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته ناجیه صافی کتنه کوي.
کابل چاپ نننۍ ورسپانو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ د افغان سولې پروسې او د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. دنیا ورسپانی په سرمقاله کې لیکلي که څه هم د سولې په تړاو ظاهرا هڅې پیل شوې دي، خو د سرمقاله لیکوال دا پوښتنه کوي چې ولې جګړه تیزه شوې. په سرمقاله کې راغلي دا مهال د جګړې ټول اړخونه د جګړې زور له مظلومو افغانانو باسي او له دې لارې غواړي چې د سولې په روان بهیر کې زیات امتیازات ترلاسه کړي. د سرمقاله د لیکوال په باور که چیرې د جګړې ښکیل اړخونه دغه ډول سیاستونو ته ادامه ورکوي، ملت ته لازمه ده چې پر وړاندې غبرګون وښي، کنه همداسې به وژل کېږي او امتیازات به ورباندې اخیستل کېږي. اسلام ملي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي په هیواد کې وروستیو خونړیو پیښو ته په کتو طالبان سوله نه غواړي. وړاندې په سرمقالې کې راغلي که څه هم د قطر په بین الافغاني ناسته کې د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار شوی و، خو دغه تاوتریخوالي ورځ تر بلې زیاتېږي چې په وینا یې مسؤول یوازې او یوازې طالبان دي. هیواد ورځپاڼې بیا لیکلي د طالبانو اراده د سولې نه ښکاري، بلکې دا ډله هڅه کوي چې د سولې په نوم له امریکا سره معامله وکړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي طالبان د یو جمهوري نظام پر ځای بیرته د خپل پخواني امارت خوبونه ویني، خو په وینا یې چې طالبان خپلواک نه دي او دا فرمایشونه د پاکستان له لوري ورکول کېږي. د سرمقاله د لیکوال په باور که څه هم د زلمي خلیلزاد په مشرۍ له امریکا سره د طالب ډلې د خبرو دوام او دغه راز په قطر او مسکو کې غونډو دې ډلې ته لږ تر لږه سیاسي ارزښت ورکړ، خو په وینا یې چې د هغوی ناوړه کړنو، وژنو او ترهګریزو بریدونو یې دا هر څه بیرته له خاورو سره یو کړل. مسیر ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د امریکایي ځواکونو ایستل د امریکا مجبوریت که انتخاب. ورځپاڼې لیکلي د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د شوي هوکړې له مخې به په 13 میاشتو کې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. د سرمقالې لیکوال لیکي د وسلوالو طالبانو لومړنۍ خبره دا ده چې د سولې لپاره باید بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، خو د سرمقالې د لیکوال په اند دا چاره به امریکا مجبوره کړي چې دا غوښتنه ومني. خو د لیکوال په اند څه چې افغانانو ته مهم دي هغه دا چې د امریکایي ځواکونو وتل سولې سره پوره تضمین شي، داسې نه چې د امریکایي ځواکونو وتلو سره افغانان له یوې بلې جګړې سره مخ شي. او ویسا ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې چې آیا انتخابات ممکن دي. په سرمقالې کې راغلي روانو کړکېچونو ته په کتو دا چې ولسمشر غني وایي انتخابات به خامخا ترسره شي، دوه احتمال موجود دي چې په دې برخه کې پرې فکر کېدای شي. د سرمقالې د لیکوال په باور لومړی دا چې ولسمشر او ټیم یې هڅه کوي چې د ولسي جرګې انتخاباتو په څېر پخوانۍ ډرامه بیا تکرار کړي او وروسته په وعدو د خلکو خولې ورپټې کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور بل احتمال دا دی چې ولسمشر غني پر دې پوهیږي چې انتخابات نشي کېدای، یا ورته ویل شوي لکه چې ویل کېږي مایک پامپیو په خپل وروستي سفر کې ارګوالو ته سپین ویل چې لومړی سوله او بیا انتخابات، چې واضح معنا یې د انتخاباتو ځنډیدل دي.
نورستان د افغانستان یو لری پروت ولایت دی. دغلته د یو روغتون د جوړېدو چارې چې پیل شوې وې له تیر کال راهیسې په ټپه ولاړې دي او خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. روحلان نوري پرې رپورټ لري، ورپسې ستاسو د خوښې د سندرو او موسیقۍ پروګرام خبرېږي.
د پارون د قومي شورا غړي مولوي کریم الله ازادي راډیو ته وویل دوی هیله درلوده چې په پارون کې به د روغتون چارې زر پای ته ورسیږي او خلک به دې تناړ کېږي چې ناروغان د درملین د پاره سدآباد یا جلال آباد ته ورسوي، خو اوس چې د روغتون د رغونې چارې بند دي دوی ناهیلي شوي دي.
ام سکار پاروش کان دې میزان نه بند تر اوسه پوری شروع نه ده او خلکو واقعا په مشکلاتو کې دي چې کولی چې یو صحي مجهز روغتون نه لري، نو خپله مشکل دي. یو کوټه دې خو د کرایه کې نیولې ده، بل خو ته ډېر په مشکلو دي ګرمۍ کې خاص کر ته وګوره. دا
مولوی کریم الله له حکومت غواړي چې په یاد شرکت باید حکومت فشار راوړي څو خپل کارونه بیرته شروع کړي. د نورستان د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د شمی لپیل څخه شرکت کارونه بند کړي او د مزدورانو پیسې هم نه دي ورکړي.
دریش په تپې سره کار د وزارت چې کوم حیات راغلی هغه ورته تصدیق کړی دی. دوی دا دویم لاس ورکړي دا پروژه نورو خلکو ته، ټیکادارانو ته، هغې خلکو کارونه کړي دي هغوی پیسې هم پاتې دي. د وزارت پیسې سل دې خلکو ته هم پیسې نه دي ورکړي او پرته له هېڅ دلیل یې کار بند کړی کار. او دا مسله تر ادارې امور پورې هم رسېدلې. هلته ادارې امور ته هم غوښتې دي، وزارت ته هم غوښتې څو څو ځلې، خو عملا بس کار نشته.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم مني چې د روغتون د آبادۍ چارې په ټپه ولاړې دي او شرکت ورسره ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته خپل کارونه پیل کړي.
یو سلو شپږ اتیا میلیون افغانۍ باندې د دې قرارداد شوی دی. ان شاء الله کوشش کوو چې سکه تکمیل شي او په قراردادي شرکت هم کافي فشار وارد کړي.